د سهار و بجې شوې. السلام علیکم. نن جمعه د 1499 کال د زمری اسد میاشتې ولسمه او د 2020 زیږدیز کال د اگست ومنېټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي اوري چې په څو ساعتونو کې کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیلېږي. دغې جرګې ته چمتووالی بشپړ شوی او ګډونوالې ټول رارسېدلي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. کابل نن د مشورتي لویې جرګې کوربه دی چې درې ورځې دوام کوي. د استرالیا یو لوی شرکت افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او پاکستان د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه نرموي. بشپړ خبرونه تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان نن په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغون شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي او د یک شنبې تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دې جرګې ګډونوال به حکومت ته مشوره ورکړي چې آیا هغه 400 طالب بندیان چې حکومت یې خطرناک مجرمان بولي خوشي شي او که نه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې دای د دې بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. د جرګې د امنیت لپاره په پلازمینه کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لوی ترنوالی وای د نورم او ستاندارد ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقات وروسته محکمې ته استول شوې ده. د دغه ادارې مشر شاوخوا درې اونۍ مخکې له یو نړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نورم او ستاندارد د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو تورن دي. دای وای د تحقیقات په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالر په غوښتنه تورن وپیژندل شول او دوسیه یې محکمې ته واستول شو. د ښاغلي رسولي په وینا د نورم او ستاندارد د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ د نیولو امر کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. ارګ پر خپل رسمي ویب پاڼه په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسی کومیتل ګروپ د کمپنۍ مشر اندریو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ کتنه کې وویل چې د دې کمپنۍ په سیمه کې د وسپنې د تولید، د قانونو د ایستلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانونو او د تجدید وړ انرژي او په تیره للمر او اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخو کې د دې کمپنۍ مشر ته معلومات ورکړل. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی فورست په افغانستان کې په یادو شوو برخو کې پانګونو ته چمتووالی څرګند کړ او وی ویل چې ډیر ژر به افغانستان ته یو پلاوی واستوي څو د ګډ کار د پایل په برخه کې څېړنې پیل کړي. د کارپوهانو په اند افغانستان د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره مناسبه اراضي لري او همداراز د قانونو لوی زیرمې لري چې د متحده ایالاتو د جیولوجي د سروې د ادارې د اټکل له مخې ارزښت یې $3 تریلیون ته رسیږي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوي محدودیتونه به لري کړي. د پاکستان د پلان پراختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر پرون وویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل به له راتلونکې دوشنبې ورځې د اګست له 10 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانیستو او د هغو تورنمنټونو او سپورټي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغالي تماس پکې نه کوي. هغه زیاته کړه چې د دې هیواد ښوونځي او پوهنتونونه به د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي. د پاکستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په جون میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله په دې هیواد کې د مړینو ورځنی شمیر 150 تنو ته رسېده، خو په دې شمیر کې اوس کموالی راغلی او پرون په یوه ورځ کې د 21 کسانو د مړینې خبر ورکول شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. ماکرون پرون د اګست په شپږمه په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې د ورځې په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي، لسګونه ترې تم دي او لږ تر لږه 5000 کسان ټپیان شوي. د بیروت ښاروال ویلي چې د چاودنې تر 300 پورې کسان موقتاً بې کوره کړي. ښاغلی ماکرون ویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا به هڅه وکړي چې د چین پر ځانګړو اپلیکیشنونو او مخابراتي شرکتونو بندیزونه ولګوي. پامپیو د چین ټیکنالوژي چې حکومت یې ملاتړ کوي د متحده ایالاتو د ملي امنیت او د وګړو د شخصي معلوماتو لپاره یو ګواښ وباله. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده azadiradio.com. اورئ چې کابل کې مشورتي لوی جرګې ته ټولې تابعیاوي نیول شوې.
د ولایتو څخه د دغه جرګي غړي کابل تر رسیدلی. نن به دغه جرګه رسمان د جلالت مآب جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا رسمان پیل شي.
د چارو کتونکو اټکل کوي چې جرګه به د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو رای ورکړي.
خای زن ضعیف شرطونه پیګدي، اما باور داره چې د 15000 نفره بندیان خوشی وي. دا به هم خوشی په خصوص د امریکایانو فشار پاله.
خبرونه کې د جرګو په تاریخي مخینه هم درته راپور لرو. نړیوالو رسپانو ته د کتنې ترڅنګ دا هم اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي لدندې استعفا وکړه. په پام کې دا د سولې مشورتي لوی جرګه په 2 ساعتونو کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي. دا درې ورځنۍ جرګه به د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه افغان ولسمشر ته سلا مشورې ورکړي. افغان حکومت ویلي دی چې دا بندیان د درنو جرمونو په خاطر محکوم شوي او ولسمشر یې د خوشی کولو واک نه لري. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د افغانستان پلازمینه کابل نن د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه دی. دا درې ورځنۍ لوی جرګه به د هغو شاوخوا 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته سلام مشورې ورکړي چې حکومت یې خطرناک بندیان بولي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د عامه اړیکو او مطبوعاتو د کمیټې غړي عنایت ساپی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د جرګې د جوړېدو لپاره تیاری بشپړې شوې دي.
د مشورتي لوی جرګې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی او هغه مادګي تدابیر ټول نیول شوی دی. د ولایتو څخه د دغه جرګې غړي کابل تر رسیدلی. نن به دغه جرګه رسمان د جلالت مآب جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا رسمان پیل شي.
د ښاغلي ساپی په وینا په دې جرګه کې به شاوخوا 3200 کسان ګډون وکړي. ولسمشر اشرف غنی تیره جمعه ویلي و چې د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې دی د 400 بندیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري، نو ځکه د هغو د برخلیک په اړه مشورتي لویه جرګه رابولي. افغان حکومت وایي چې دا 400 بندیان د لویو جرمونو په خاطر په جزا محکوم شوي دي. ولسمشر غنی پرون مخام په ارګ کې د سولې د مشورتي لوی جرګې له اداري پلاوي سره د کتنې پر مهال وویل چې د نننۍ لوی جرګې پریکړه لیک باید د سولې مرکچي پلاوي، طالبانو او نړۍ ته واضح پیغامونه ولري. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر په دې کتنه کې نن د زمري ولسمه نیټه د دې جرګې د جوړېدو ورځ تاریخي او تاریخ جوړونکې ورځ بللې ده. خو طالبانو د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په غبرګون کې ویلي چې دا جرګه د طالب بندیانو د برخلیک په اړه د سلام مشورو په پلمه را بلل کیږي. خو دوی په دې اړه په خپل بیان کې زیاتوي چې ښایي له دې لوی جرګې د افغانستان د خلکو د هیلو او ارمانونو پر ضد کار واخیستل شي. د نننۍ جرګې د امنیت لپاره کلک تدابیر نیول شوی دی. د سولې د مشورتي لوی جرګې امنیتي کمیسیون په یو بیان کې له خلکو غوښتي دي چې د دې غونډې په دریو ورځو کې د کابل او ولایتونو ترمنځ له تګ راتګ څخه ډډه وکړي.
و موردل چې په پام کې دا نن په کابل کې په یو مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحث وشي. دا جرګه د پریکړو صلاحیت نه لري او لکه چې نوم یې مشورتي دی، یوازې ولسمشر ته سلام مشورې ورکوي. د 15,000 طالب بندیانو له ډلې د 400 کسانو د خوشی کولو مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت ویل د کسانو لوی جرمونه کړي او حکومت د خوشی کولو صلاحیت نه لري. طالبانو دا جرګه رد کړې او د حکومت ځینو منتقدانو هم فرمایشي لویه جرګه بللې. احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې دا جرګه به ولسمشر او افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه یې ورته جوړه کړې مشوره ورکړي.
زه فکر کوم بلې د دې لپاره چې دا جرګه یو بلم تجربه شوې هماغه غړي دي چې په مخکنۍ مشورتي لویې جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر ټیټه فیصدي به کوم تغییرات پکې بنانه هغه شی چې حکومت اجنډا لري. زه فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تاییدوي.
بله ستانکزی صاحب، په دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم د طالبانو موقف د هغوی پخوانی موقف دی، په دې معنی چې هغوی د کابل حکومت یا د ډاکټر غنی حکومت یو قانوني حکومت نه ګڼي. لکه چې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت غیر قانوني ده، یو غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه هم غیر قانوني ده. نو کوم بدیل به ونه لري. زه فکر کوم د دوی مشخص بدیل هم دا ده چې خپل تلوس او نور بندیان دی او پیشل پیروان وړاندې کوي دا چې په کومه لارې لاسته راوړي. د امریکایانو باندې فشار راوړي، طبیعي ده طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي. دوی دا غواړي ترڅو د افغاني بین مذاکراتو زمینه مساعده شي.
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي، یعنی رسمیت ورکړي. د انتقادونو ته او د مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې، فکر کوي چې پریکړې به لازم مشروعیت ولري.
خو دغه جرګه یو مشورتي جرګه ده او ځینې نوم سره ډېر زیات مخالفین، په دې معنی چې لویه جرګه ځانته ځانګړي تعریف لري، ځانته ځانګړي خصوصیات لري. بران ډیره بخښې درته ویل چې مشورتي جرګه نه، لو مشورتي لویه جرګه. او بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلې ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراکي. تاسو پوهیږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري. هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ د شوراګانو استازي پکې نه دي او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی. بران د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. پاتې کېږي د ولسي جرګې ولیدل سبا څومره غړي اشتراک کوي. همدارنګه استازیتوب په ارتباط باید ووایو چې لکه چې تاسو اورېدلي دي، د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي. په ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې کې د ملي شورا غړي کېني. ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځانته نیسي. زه نه پوهېږم چې دا توجیبه څنګه حقوقي شي چې یو غوړه مشوره دې نه بلې غوړه د ملي شورا غړي پکې راځي. داسې حقوقي پښتنې لري چې د دې جرګې مشروعیت ته سوال لاندې راوړي.
او ستانکزی صاحب، ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي او که به له حکومت سره په یوه خوله له دې غوښتنې سره مخالفت وکړي؟
زه فکر کوم چې جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبته پرېکړه کوي. حکومت هم دا غواړي. په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي، اما باور دا ده چې 15,000 نفره بندیان خوشي وي. دا به هم خصوصي په خصوص د امریکایانو د فشار په پایله کې.
سیاسي او حقوقي کارپوه نصر الله ستانکزی و چې د لویې جرګې په جوړېدو غږېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم په کابل کې د لوی جرګې په اړه تبصرې کړې دي. سلطان محمد سرور ورته کتنه کړې.
ډیلی میل ورځپاڼه لوی جرګې ته په اشاره چې نن کابل کې غونډې پیلېږي لیکي چې د افغانستان شورا پریکړه کوي چې حکومت د طالبانو 455 خوشی کړی کنه، او دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د روغتیا وزیر څو ورځې مخکې وویل چې د کابل نیمایي اوسیدونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین زیاتوي چې طالبانو په هغه هوکړه لیکې چې په تیرې فبروري میاشت کې امریکا سره لاسلیک کړی هر ډول بدلون رد کړی دی. هوکړه لیکې راغلی دي چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د افغانستان دولت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان د دولت 1,000 کسه اسیران خوشی کړي. سره له دې چې دغه شمیرې د دواړو لوریو لخوا بشپړې شوې دي، خو د هغو 400 بندیانو په ځای چې طالبان یې خوشی کېدل غواړي او حکومت وایي چې جرمي او حق العبدي دوسیې لري، چارواکو نور 400 کسان خوشی کړي دي. خو طالبان بیا هم وایي چې کوم کسان چې دوی یې لیست سپارلې دی باید خوشی کړای شي. میل آنلاین لیکي چې د دغو 400 کسانو خوشی کېدل د مذاکراتو د پیل مخه ته وروستی خنډ ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی د دغو 400 کسانو خوشی کول نه دي منلي او وایي چې د دې کار لپاره د لوی جرګې یو پراخ صلاحیت ته اړتیا لري. میل آنلاین د جمهوري ریاست دیوان صدیق صدیقي له قوله لیکي چې دغه جرګه به پریکړه وکړي چې څه ډول سوله غواړي. غفور احمد جاوید د مشورتي لوی جرګې د عامه اړیکو یو چارواکي د پنځشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې غړي له اکثرو ولایتونو کابل ته را رسیدلي دي او دوی د تیر کال د جرګې غړي هم وو. ښاغلي جاوید زیاته کړه چې د سولې د لارې نقشه به د جرګې لخوا جوړیږي، خو بل خواته هم طالبانو او هم په حکومت کې دننه د ولسي جرګې رئیس د لوی جرګې د دایرولو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. میل آنلاین وای لوی مشورتي جرګه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان روغتیا وزیر جواد عثماني څو ورځې مخکې وویل چې د کابل لږ تر لږه نیمایي اوسیدونکي او په ټول هیواد کې 10,000,000 کسان یا د افغانستان د نفوسو دریمه برخه خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین وړاندې لیکي لکه چې د تیرې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو ثبت پیل شوی، د دغې بیماری تایید شوي موارد تقریبا 10,000 ښودل شوي چې تر 10,000,000 ډیر کم رقم دی. په داسې حال کې چې میل آنلاین لوی جرګې او په افغانستان کې د کورونا ویروس خورېدو ته پاملرنه کړې، کرکټ ټایمز د افغانستان د کرکټ بازانو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان او محمد نبی د نړۍ د نن ورځې د کرکټ یو اوچت کشف ګڼل کیږي. دواړو د کرکټ په میدان کې په خپلو اوچتو لوبو د کرکټ د مینوالو او کارپوهانو پام ځانته اړولی دی. کرکټ ټایمز زیاتوي چې راشد خان په خپلې ګوګلی او ګړندۍ توپ اچونې چې مقابل بیټسمین ورخطا کوي مشهور دی، او محمد نبی هم په دې پیژندل شوی چې کولی شي د لوبې په وروستیو حساسو شیبو کې ګټور رنزونه ترسره کړي. خبرونه لیکي چې دا به بې ځایه خبره نه وي که وویل شي چې راشد خان او محمد نبی د افغانستان کرکټ نړیوالو ته ورپیژندلی دی. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندی کې د شل اوریزو لوبو لومړی مقام بلر دی، او محمد نبی د دغو لوبو لومړی آل راونډر.
په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه نن پیلېږي. حکومت په دې جرګه کې د هغو 400 طالب بندیان د سرنوشت په اړه ملت ته د سلام مشورې موقع ورکوي چې حکومت یې جنجالي یا مجرمین بولي. افغان حکومت په تیرو یولسو کلونو کې درې نورې مشورتي لویې جرګې ترسره کړې چې لږ تر لږه دوه یې د سولې پروسې اړوندې وې. ډیوې نادر په دې راپور کې تر ډیره په افغانستان کې د مشورتي لویې جرګو تاریخي پس منظر ته کتنه کړې.
که څه هم په افغانستان کې د لویو جرګو جوړول کلونه تاریخي مخینه لري، خو د مشورتي لویو جرګو جوړیدل له نږدې یولسو کلونو راهیسې دود شول. جرګه د دې هیواد عنعنوي دود دی، خو اوس یې قانوني بڼه خپله کړې ده. په افغانستان کې لومړنۍ لویه جرګه په 1920 لمریز کال کې په قندهار کې جوړه شوه چې له مخې یې احمدشاه ابدالي د معاصر افغانستان مشر وټاکل شو، خو په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په 1920 کال کې د اساسي قانون له مخې په افغانستان کې د جرګو د جوړېدو لپاره ځانګړي شرایط وضع شول. تاریخ لیکونکی غلام محمد محمدي چې له 10 زیات تاریخي آثار یې چاپ شوي وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د لویو جرګو جوړېدل او سرنګوالي په تړاو هر څه روښانه دي.
د اوس زمان قانون منظم برای لویه جرګه په هغه وخت کې د جرګو د جوړېدو لپاره منظم قانون نه و جوړ شوی چې لویه جرګه باید څنګه جوړ شي او څوک پکې ګډون وکړي. په قبیلوي ډول اوس لویه جرګه په اساسي قانون کې تعین او مستعجل شوی. که د دې قانون په اساس نه جوړیږي نو په حقیقت کې دا د قانون نقص دی.
دای باور لري چې په تیرو یولو سکلونو کې چې کومې مشورتي لوی جرګې جوړې شوې د اساسي قانون له مواد سره په ټکر کې دي او ډیری یې د مسؤلیت څخه د تیښتې په مخه جوړې شوې دي. دای وایي دا ډول جرګې تر ډیره په پریکړو کې د خلکو د ورګډولو په هدف ترسره شوې دي. په افغانستان کې د سولې لومړۍ مشورتي لوی جرګه په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د جمعیت ګوند د مشر برهان الدین رباني په مشرۍ ترسره شوه چې د ګډونوالو شمیر یې 1600 کسانو ته رسید. په دې جرګه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې برنامه تایید کړه. د سولې عالی شورا جوړه شوه او دغه شان د طالبانو یو شمیر بندیان خوشی شول. دوهمه مشورتي لویه جرګه هم د حامد کرزی د ولسمشرۍ په وخت کې 1990 کال د عقرب په 10مه د جهادي مشر صبغت الله مجددي په مشرۍ جوړه شوه. په دې مشورتي لویه جرګه کې هم 2500 کسانو ګډون کړی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تصویب شو، خو په ظاهره یې پایلې د ښاغلي کرزی لخوا ونه منل شوې. او دریمه مشورتي لویه جرګه تیر 1990 کال د ثور په 9مه نیټه جوړه شوه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی و او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یې مشري کوله. د دې جرګې اصلي بحث طالبانو ته د سولې په برخه کې حدود ټاکل و چې د ګډونوالو له 15 ورځني بحثونو وروسته یې افغان حکومت ته درویش مادیزه پریکړه لیک وړاندې کړ. افغان حکومت وایي څلورمه مشورتي لویه جرګه کې به د هغو 400 طالب بندیانو په سرنوشت بحث وشي چې په درنو جرمونو ککړ دی. حکومت وایي په دې جرګه کې به دغه شان د تیر کال د جرګې په موضوعاتو هم بحث وشي. په دې جرګه کې هم له ټول هیواد څخه 3200 کسانو ګډون کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکزی په وینا چې دغه طالبان د قتل، مخدره موادو قاچاق او یو شمیر نور یې په اعدام محکوم دي. د ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل وایي له ټولو نیمګړتیاو سره سره چې ښایي د مشورتي جرګې په جوړېدو کې وي، میکانیزم یې باید د ولس په خیر وکارول شي.
د افغانستان د خلکو حق ده چې په مسایلو کې په یو چغر باندې راټول شي. د افغانستان پخوانۍ سنتي یا عنعنه ده چې په ملي مسایلو کې باید دوی جرګه وکړي، کښېني، خبرې اترې وکړي او خپل نظریات سره شریکه کړي، ولو چې د ولسمشر تر کچې پورې هم وي.
د افغانستان د اساسي قانون شپږم فصل د لویې جرګې د جوړېدو اهمیت او د جرګې صلاحیتونو ته ځانګړی شوی. د اساسي قانون په 113 ماده کې جرګه د افغانانو د ارادې مهمه مرجع بلل شوې ده. د اساسي قانون په 113 ماده کې راغلي لویه جرګه د افغانستان د لویو مسایلو په ځانګړي ډول استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا، د اساسي قانون تعدیل او د ولسمشر محاکمه پاړه جوړیږي.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دفرندوم
سورس نات بیلدینگ نات مانومنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له دندې استعفا کړې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د هوک پر ځای د وینزویلا لپاره د امریکا د پالیسیو مسؤل په موقت ډول په دې دنده ګمارلی. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د ایران د پالیسۍ مخکښ شخصیت براین هوک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اگست په 6مه په یو بیان کې وویل چې یو بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز په موقتی ډول په دې دنده ګمارل شوی دی. براین هوک د 2013 کال په اگست میاشت کې ورسته لدې چې د ټرمپ ادارې وویل د ایران له اټومي موافقې به ووزي، د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه غوره شو. له تهران سره د امریکا او 15 نورو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال موافقه پر ایران د نړیوالو لګول شوی بندیزونه د دې ژمنې په بدل کې لری کړل چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي. سپینې ماڼۍ له هغه مهاله پر ایران فشار او د دې هیواد پر ضد لفظي بریدونه زیات کړل، خو ایرانی مشران له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره تر اوسه دې فشارونو ته نه دي تسلیم شوي. هوک داسې محل استعفا کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د واشنگتن پر پلان رای ورکولو ته چمتووالی نیسي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی استازی هغه ډیپلومات دی چې د وینزویلایي مشرانو د پرځولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. ایلیوت ابرامز په 2003 کال کې د عراق په جګړه کې هم د ښکېلو مهمو شخصیتونو لډلې و. پومپیو ویلي چې ابرامز به د ایران د موقتی استازي په توګه د دندې ترڅنګ د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
اوس هم لاند خبرونه تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغونډ شي. د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د نور مستندر د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوي محدودیتونه به لرې کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. بشیر حبیبزی له ازر نه لیکلی دی وای کور مودان چې اس ام اسونه نشروي. ګلزمان کمالزی له کونړ نه لیکلی دی وای د مشورتي لوی جرګې بحثونه باید په ملی مسائلو راوترخی. عبدالعزیز غالب له هلمند مرجین لیکلی وای په زرګونو طالب بندیان آزاد شول، هغه جرم نه لري او دا 400 نور چې دي دا مجرمین دي. سید علی حسینی هم له هلمند څخه ویلوی جرګه کې طالبان خوشی کړی نو طالبان دې دغه جرګې عزت وکي او په همدا ورځو کې د اوربند هم اعلان کړي. او د پکتیا له سمکنیو نه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی وای زموږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. او اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
حلیمه هڅه ویسایم د دولت کارکونکي نن په تفاهم وغږیږو. چې تفاهم څه ته وایي؟
تفاهم لغوي او تعریفي اړخه کوي، خو ځانته ځانګړی تعریف او لغوي معنا ولري. خو څومره شما پیژندل، یو بل پیژندل، یو بل درک کول، یو بل قبلول، دغه ته موږ تفاهم ویلی شو.
ولې ځینې کسان تفاهم نه کوي؟
دوی په حقیقت کې یو بل نه دي پیژندلي. کله چې انسان یو بل په سمه توګه یا په پوره توګه ونه پیژني، نو دوی د یو بل هغه خواص، هغه عادتونه او هغه خاصیتونه او هغه غوښتنه چې یو بل نه لري هغه هم نشي درکولی.
څنګه کوی شو چې تفاهم وکړو؟
ژوند هم خوشبختۍ اړخ لري او هم کړاوونه او ستونزې لري، نو انسان په هر وخت کې باید یو بل درک او تفاهم ولري. یوازې او یوازې هغه وختونه سړی لپاره مهم نه دي چې په ژوند کې مثلا خوشبختۍ او خوشحالي او اوسېږي، نو دوی یو بل درک کړي. کېدای شي داسې وختونه هم رامنځته شي چې په هغه کې مشکلات وي، ستونزې وي، او دغه وخت کې د انسان درکول یا هغه نیمګړتیاوې یا هغه مشکلات چې باید یو بل یې په ګډه سره مقابله وکړي، هغه وخت کې تر ټولو درک او تفاهم مهم دی چې باید انسان په ژوند کې پلی.
که تفاهم ونشي البته کوم مشکلات برا جوړ کړي؟
د تفاهم نشتون که په لنډو الفاظ کوم کومه اړیکه چې وي هغه له منځه وړي. هغه اړیکه چې که هغه د خاوند او میرمن منځ وي، که هغه د همکارانو تر منځ وي، که هغه د کورنۍ په سطحه د کورنۍ غړو سره وي، نو هغه مهمه اړیکه چې وي هماغه اړیکه له منځه وړي. کله چې اړیکه له منځه لاړه، د ژوند ټولو خوشبختۍ، دوستۍ او ټول هغه ښه ګامونه چې سړی پورته کولی شي سره هغه له منځه وړي.
تفاهم ګټې به څه وي؟
د تفاهم ګټې نیکبختي، خوشبختي، حتی په یوه مملکت کې سوله، ثبات چې دی وکورین کورنۍ نه ملبته موږ ویلې شو شرخ راخلی.
اته ویلې خلکو ته چې چا سره تفاهم وکړي؟
د ژوند په هر برخه کې که ابتدا کورنۍ وي، مشرانو سره، کشرانو سره باید تفاهم وسیږي. لاغه نو وروسته بل کورته چې د خاوند نه نیولې، د خاوند تر هغه اقارب چې سړی ژوند ورسره کوي، هغه سره هم باید تفاهم وسیږي. البته تفاهم باید دواړه خولري، دواړه اړخونه وشي. دیوی خو په تفاهم باندې هم څه نه کیږي. په دفتر کې د کارمندانو سره باید تفاهم وسیږي، او په کومه ټولنه کې چې وسیږي، هغه همسایگان، هغه د ټولنې وګړي چې دی، البته د هغه سره هم څه نه څه سړی باید تفاهم وکړي ترڅو ژوند په اسانۍ سره مخ ته لاړ شي.
ډیره مننه.
زه
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په لوی ښارونو کې خبرونه لري. www.azadiradio.com د ویب پاڼې ادرس دی. هلته ورسی روسي راپورونه او خبرونه پکې شته. اوس په کابل کې ونیمه بجې شوې. آرش همایون راغلی.